دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوه او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زپ امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته خراغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه تاندې هیلې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی طالبان ویلي چې دوی سبا له د افغان حکومت او د ځینو طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو برخه نه دي. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره سوی تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د فوج د استعمال مخه ونیسي. اوسم د خبرونو تفصیل. طالبان ویلي چې دوی سبا له د افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ کېدونکو خبرو اترو برخه نه دي. ټاکل شوی چې افغان حکومت او ځینې طالب استازي سبا له د پاکستان په مرشد شارګوټ کې د خبرو اترو دوم پړاو ترسره کړي. خو تر دې وړاندې د طالبانو رسمي ویان زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په رالېږل شوي بیان کې ویلي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی، خو هغوی د روانو خبرو اترو په لړ کې په جریان کې نه دي. بیان زیاتوي چې طالبان د خپل دریز او کړنلار لمخه د سیاسي مسایلو لپاره خپل مخصوصه څانګه لري. که څنګه په بیان کې د قطر د دفتر نوم نه دی اخیستل شوی، البته قطر دفتر د طالبانو د رسمي دفتر حیثیت لري چې مشریه طیب آغا کوي. په خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشر حاجی دین محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سبني خبرو کې به د دوی موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او خبرو اترو ته دوام ورکول او دا شان د طالبانو موضوع به په افغانستان کې د بارني ځواکونو شتون وي.
در مجموع اثر ما و موضوع من شدن جنگ است.
په دې خبرو کې به زموږ موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول وي. د هغوی لخوا د بهرنۍ ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده.
سپین ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقع لري. رویټرز خبري اژانس لیکي چې د سپین ماڼۍ یوه ویاند د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبري اعلان ټول طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت دا ادعا کړي چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشمې په ورځ ماښام له ارګه په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموزه ډول مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقی د بیګا مشال لیډو ټول
ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د 2 کلونو او 4 میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبان لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیاتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایو اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیت ساتونکي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنې له دې کبله له سره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف د پراخو درغلیو تورونه پورې کړي وو. د ټاکنو د دې بهیر په اړه به د مشال ریډیو په راتلونکي پرونه کې تفصیل واوري. په پاکستان کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر 6 ته رسیدلې دي. دا خبره د آفتونو د تنظیم ادارې احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د ول تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوی دي. شمیر 43 دی. د په وینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8 او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د تنظیم اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلع اغیزمنه شوې ده چې تر 2.5 لک زیات کسان پکې ځپل شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچي کې د عملیاتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف وویل تېر کال په کراچي کې په پولیسو مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي.
لهغه وخت چې په کراچي کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، هلته له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 800 زیات کسان وژل شول. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې، نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
زورایسه پر حکومت او امنیتي ادارو شغ وکړي چې د وسوال پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجر ځواک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کراچي پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ته خبره رد کړه چې ګواکې پولیس بې ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوج د استعمال مخه ونیسي. اشتن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې پر ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې. اشتن کارټر ویلي چې کچېرې ایران حضور زیاتی وکړ، نو موږ قوي ځواک د اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولېږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر ارنست مونیز او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړی شل اوریز لوبه نن ترسره کیږي. دا لوبه د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 5 یو ورځنۍ لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې و. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د کرنسۍ قیمتونه او د موسم حال درکو.
نن د پیخور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایی ډالر په 2 روپی او یا پیسی اغستل کیږي او په 2 روپی 95 پیسی خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپی او 50 پیسی او په 1.75 روپی 10 پیسی. یو یورو په 2 روپی 25 پیسی او په 2 روپی 50 پیسی. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپی 50 پیسی او 25 روپی. د سعودي عرب ریال په 20 روپی 50 پیسی او په 20 روپی 50 پیسی. یو افغانی په 1.65 پیسی او په 1.85 پیسی. او 2.65 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپی اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیخور په یو نیمځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیمځای کې به وریځي خورې وي. دغه رنګ به په پیخور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 25 او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
نو مشال رادیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. افغان حکومت د طالبانو مشر ملا عمر مړینې پخلی کړی. په داسې حال کې چې سبا د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو کېږي، د ملا عمر مړینې خبر پر دې بهیر څه اغیز لرلی شي؟
افغان طالبان سیاسی خلک دی، د پاکستان طالبانو مقابله کې هغه حکومت کړی دی، هغه یو تجزیه لري، هغه یو صلاحیت لري.
د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو عمل بې له وقفې روان دی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په کراچۍ کې د امنیتي ادارو لخوا د خلکو نیولو، ورکولو او پر پولیس مقابلو اندېښنه ښودلې.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
په تاندې هلي خبرونه کې مو په سیاست کې د خځو رول او ونډې موضوع څېړلې.
ما فوکس بر په دې باندې هم چې سپاټا زنانه ته سیټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې.
مشال راډیو سروسه. اوریدونکو، په داسې حال کې چې سبا د کابل او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو کیږي، یو خبر چې پرون راغی او بیا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دفتر هم د دې پخلی وکړ، هغه دا و چې د طالبانو مشر ملا عمر مړ شوی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د افغانستان طالبانو مشر د 2014 زیږیز کال په اپریل کې په پاکستان کې مړ شوی. تفصیل د فرشتې جلال زی په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله، د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره
یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګند ناروغي لامل مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرونو ویل چې لشت لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقی د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په ورختون کې بسترو، هغه ناجوړه او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقی وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبرو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره $10 میلیونه جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتس پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل:
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو، خو د رپورټونو د جزئیاتو خوړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC تلویزیون د ځینی سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس، د سوجو او د زړه ناروغي هم درلوده.
اوریدونکو د فرشته جلال زی رپورت مو اوریدو. په داسې حال کې چې افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړي، نو تر دې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د پیل شوي او خبرو اترو د طالبانو د خپل منځي اختلافات او همدارس پر پاکستانی او افغان طالبانو د هغه د مړینې د اغیز په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په پیښور کې زبی شفق په دې اړه د سیاسي او سیمه ییزو چارو له پوهانو سره غږیدلې او دا رپورټ جوړ کړی.
افغان دولت او د افغانستان ملي امنیت د چهارشنبه په ورځ نا وخت تایید کړه چې د افغان طالبانو مشر د 2013 میلادي کال په اپریل میاشت کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پاکستان په یو روغتون کې مړ شوی. د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته داسې راپورونه تر سترګو کیږي چې د هغه د ځایناستي پر سر د طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي، چې په نتیجه کې ځینې د ملا عمر د 26 کلن زوی محمد یعقوب او ځینې نور بیا د پوځي چارو د مشر ملا اختر محمد منصور پر ټاکلو ټینګار کوي. خو پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو د مشر مړینه به د افغان طالبانو په تحریک د دوی په خپل منځي اختلافاتو او د سیمې پر امنیتي وضعیت څومره اغېز وکړي. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه مشتاق یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملا عمر تر مړینې وروسته تخاید طالبان خپل منځي اختلافات لا زیات شي.
دا یو مشر یو ډېر خپل مقام یو نو که پرس کا دې تحریک د منځ لال نو یقینا دا به دې لپاره ډېر لوی حق نقصان وي او دا غونډول د خلکو او غي شاملول او بیا ریډ مشر ټاکلو دا به ډېر لوی ګران کار کې دې داخلي اختلافات دې بل سره زیات وي. که پرس کا دې په ځوان کې نه ني او دې په کټه نه ته پک مشي دا یو خدشه ظاهري چې کېږي چې په دې مسکه
د ملا عمر د مړینې پخلی په داسې وخت کې شوی چې په دې وروستیو کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې د سولې خبرې اترې پیل شوي او ټاکل شوي چې د خبرو اترو دویم پړاو به هم د جمعې په ورځ په مری کې ترسره شي. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزي د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملا عمر مړینه به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ټکنه یا له منځه یوسي وایي چې د افغان طالبانو د مشر مړینه ښایي د سولې پر خبرو اترو کوم اغېز ونه کړي.
د ملا عمر د مړینې نه بعد به مذاکراتي عمل چې دی په هغې کې به هېڅ قسمه رکاوټ یا پیچیدګي نه راځي، بلکې هغه خبره چې ده هغه به نوره هم اسانه شي. او د هغې بنیادي وجه دا ده چې افغان طالبان سیاسي خلک دي، د پاکستان طالبانو په مقابله کې هغې حکومت کړی دی، هغې یو تجزیه لري، هغې یو صلاحیت لري او هغې په دې نتیجه رسېدلي دي چې که موږ د سیاسي عمل څه جوړېږو نو دا به زموږ هم سروای ولي او د افغانستان دغه خلکو چې طالبان سپورټ کوي د هغو به هم سروای ولي او که د دې نه بهر وي نو هغې دا قوت یا صلاحیت نه لري چې هغه به افغان دولت یا موجوده کوم سیستم چې دی دا به سبوتاژ کړي.
خو مشتاق یوسفزی بیا په دې باور دی چې طالبانو ځینې مشرانو له مخکې د خبرو مخالفت کاوه او اوس ښایي د ملا عمر تر مړینې وروسته دا مخالفت لا زیات شي.
لیکن مختلف گروپونه دي زمخت چې په پاکستان کې مرګي نوای کوم اج کل دغه سم ناس چې نو طالبان یې زمونږ نه لګان نه ما دا خل چې خبرو په خپل کې راځي طالبان خلک وایي چې نه کېږي دا خبرو به اصل نه ځکه چې خبرې به مختزینه دا خلک دا مانی نه بیا په ما په خل باندې دا خبرو هیڅ اثر نه
په ان حال کې عقیل سوزې په دې باور دی چې د ملا عمر مړینه بعد افغان او پاکستانی طالبانو پر تحریکونو اغیز وکړي او دغه تروریستي فعالیتونه بټک نه کړي
ملا عمر صاحب د دواړو طرفه کوم چې پاکستان کې طالبان تنظیمونه او کوم چې افغانستان کې او دغه بلا شرکت غیر یو مشر او یو طرف ته تحریک طالبان او پاکستان د دې واقع نه بعد د کمزوري شو د سنه ته د پوري او دغه رنګ افغان طالبان چې دغه ته د څو لګیدل
که څه هم ملا محمد عمر پروستي کلنو کې د خپل نږدې کسانو نستر پناو خو د اخترونو په سیر مناسباتو کې بعد نوموړي پیغام د طالبانو د وی پانی لارې خبریده دا یادونه ورده چې اسلام آباد ته نږدې په امریکا د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ تر مخامخ خبرو وروسته ملا عمر ته منسوب پروستي اخترس پیغام کې د سولې د خبرو ننګه او هرکلی شوی و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او له دې سره سره د مشال رادیو خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د دویم پړاو خبرو هدف دا دی چې اوربند اعلان شي او د سولې خبرې په یو پروسه یا بهیر بدل شي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرکزی پلاوی مشر او د سولې عالی شورا غړي حاجی دین محمد مشال رادیو ته وویل د خبرې سبا په پاکستان کې پیلېږي. د سیاسي چارو څېړونکو وایي د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو استازي باید موجود وي. سیل کابل د اجمل تورمان پر رپورٹ کی
د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې مقطعي خبرې بې ګټې دي او باید دوامدار بڼه غوره کړي. له طالبانو سره د افغان حکومت د مرګ چی پلایو مشر او د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وای د سولې په دویم پړاو رسمي خبرو کې هڅه کیږي چې اوربن اعلان شي د باور فضا رامنځته او د سولې خبرې پر یو پروسه بدل شي. خغلی دین محمد د چهارشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې دویم پړاو خبرې به د جولای په 1 په اسلام آباد کې ترسره شي.
پټوله کې زمونږ لخوا د جګړې د بندیدو موضوع ده. د اعتماد فضا رامنځته کول او یوې دوامدار پروسې ته تلل ترڅو د ستونزو لارې ولټوو دا به زمونږ لخوا وي او د هغوی لخوا به د بهرنیو ځواکونو موجودیت، تور لیست او پر دوی د بندیزونو د لګولو موضوع دا موضوعات به دوی یاد کړي.
ښاغلی دین محمد وویل چې د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې به بیا هم د طالبانو حقانی شبکې او کویټي شورا استازي ګډون وکړي. د زیاته کړه چې د امریکا او چین استازي به هم د څارونکو په توګه په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا وسلوالو طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې د رواني زیږدیزې میاشتې په 1 نیټه د پاکستان په مری کې وشوې. افغان حکومت د جګړې د ختمولو لپاره د سولې لومړی پړاو خبرې هیله منې ګڼلي او ویلي چې په دغه ناسته کې د دواړو خواوو د غوښتنو د لړلیک په جوړولو او د دوهم پړاو خبرو په جوړولو پریکړه وشوه. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د طالبان لخوا د اوربند منلو خبره تر ټولو مهمه مسله ګڼي. د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي ازادۍ رادیو ته وویل چې د اوربند کول به د افغان حکومت لپاره یو لوی لاسته راوړنه او په مذاکراتو کې د ګډون کوونکي طالب پلاوي د لوړ صلاحیت او د ډلې پر نور غړو د تسلط ښکارندوی وي.
اگر طالبان راستي هم
که په دې خبرو کې طالبان رښتیا هم له افغان دولت سره اوربند ومني دا دوه تاثیر لري. یو دا چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې جګړه ده دا به یو لوی لسته راوړنه وي او دوهم دا چې د طالب استازو زور به هم معلوم کړي چا یا دوی په هغو طالبانو چې د اوس په افغانستان کې په جګړه اخته دي تسلط لري او کنه.
د سولې دوهم پړاو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو ترمنځ د نظر د اختلافونو راپورونه هم خپاره شوي دي. یو شمېر سیاسي څېړونکي وایي که د طالبانو د ډلې ترمنځ مخالفتونه پیدا شي نو د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي.
د سولې د خبرو موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان ډان ورځپاڼه د یو امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو سبا د پاکستان په مری ښار کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا امکان څرګند کړی و چې ښایي دغه مذاکرات یا خبرې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې شایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل سوي دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کیږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کیږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد ته مکوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیاته کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر اوومه د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبري اترې سوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالی شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شاید د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د 15 زلو یا ولسوالۍ د ووټونو په 315 پیټو مرکزونو کې د رایې اچونې سلسله روانه ده. دا بهیر به بې له وقفې د مازیګر تر 5 بجو روان وي. په خیبر پختونخوا کې د مې په میاشت کې بلدیاتي انتخابات شوي ول خو د تحریک انصاف په مشرۍ پر واکمن ائتلاف د درغلۍ تورونه پوری شوي ول. تر دې وروسته تحریک انصاف د نویو انتخاباتو کولو اعلان کړی وو. شبیر احمد جان د نننیو انتخاباتو انتظاماتو او رایې اچونې په اړه معلومات راکوي.
نن سهار اوو بجو نه د خیبر پختونخوا د 15 زلو په 315 شپېته پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د وټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوز پولیس او اف سی اهلکار هم د څه قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره او د وټونو عمل کې خنډه نه اچولو لپاره په ځای کړی شوي دي. بلخوا د پولینګ سټېشنو دننه د وټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازت نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن ویان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساسې پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار په ځای کړی شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 شپېتو پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د وټونو عمل ودرول شو. جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامي پکې هم شوی وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سحر شپږونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریدل. دا محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ ټولې خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه او په www.mashalradio.com اوریدل شي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړي چې په کراچۍ کې د نامنو پر ضد د عملیاتو پر مهال شفافیت کار واخلي او عدالت ته تر وړاندې کېدو کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو لکارونو دی ډاډه وکړي. د کمیشن مشر زهري یوسف مشال رادیو ته ویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې د خلکو وژنو شمیر زیات شوی دی چې د اندېښنې وړ خبره ده. د کراچۍ عملیاتو او په دې اړه د بشري حقوقو کمیسیون څرګندونو په اړه دا رپورټ.
د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابلو یا د پولیسو او مشکوک وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسانو وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ور باندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي. نو په دې کې شفافیت نشته.
ٹرانسپیرنسی نہیں ہے.
پر کراچی کے خبریال او شنون کے علی رقم لو زہری یوسف سره هم نظر دی وای په کراچی کې کده وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
باقي کې ایکسا جوډیشل کیلینګ ډیر زیات دي. دا یو مطلب دا چې د ٹی ٹی پی په نوم چې کوم خلک غړي باقي کې عام خلک ډیر زیات کوي. فری پکې او کوم ملکی کې نه هم لګو د سواد ٹی ٹی پی یو ملټنټ هغه چې افغانستان ته تښتیدلې وي او هغه فیملی 10 کسان هم تو رونه وری رونه هغه چې وکړي تقریبا 12 15 ورځې په ډیټینشن په شفافیت کې بالکل نشته. هغه د ان کې هم پاخله دي او
د بشری حقوقو کمیسون مشر زهری یوسف د خلکو نیولو او ورکولو موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
بہت لوگ اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے فیملیز کو بھی نہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں ہیں.
گن خلک نیول کیږي بیا داوی کورانو ته معلومات نه ورکول کیږي او تر ډیر ځنډ وروسته په رسمي ډول تورن کیږي. کاغوی کله خوشی هم چین ورتا دانه ویل کی چې امنیتی ادارو ولی نیول ول او ولی خوشی کړل.
زهری یوسف ویل د ورکو کړل شوی یا نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت لویان او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه جوړلېږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان جوړل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورمی د خوندځي یو شمیر استادان وای حکومت ورته له 2.5 کلونو راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړي. د استادانو یو استاذ ډلې 13 ورځې په پیښور کې وی خبري غونډې ته ویل د دوی 48 ملګري له تنخوا به برخې دي. دوی خبرداري ورکړ چې تنخواګانې ورنکړل شوې نو په احتجاجونو بلاس پورې کړي. ځلاند یوسف زې معلومات راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د کورمی ایجنسی د سکول یو استاد مجیب نور مشال ریډیو ته وویل چې په کورمی ایجنسی کې 2.5 کال وړاندې 18 نوي استادان برتی شي وو چې 12 پکې زنانه استادان دي خو تر دې دمه ورته د یوې میاشتې تنخواه هم نه دا ورکړې شوې.
ټول ثبتونه شته، اډورټایزمنت مو سره شته، کوم چرج مو خسته دغه مو سره شته، سرکاري میډیکل سمو کړه دغه مو سره شته، څه کومې ډیپټي مو کړې دي 2.5 کال ډیپټي والا ثبتونه مو سره ټول شته. تم کوم تنخواونه دای باندې کړې ریلیزینګ آرډر
فاروق محمد وای چې اول د پرایمری سکول استاد وو خو 2.5 کال وړاندې های سکول ته ترقی وشوه او د ترقی وروسته ورته تنخواه نه ده ورکړې شوې او دا چې د کور د خرچې لپاره په دې موده کې 3 لاکھ روپے پور کړی دی.
یو ټیچر په دې حالاتو کې په دې دور کې دور زړی لګته چې راځي په تاریخ کې داسې دا واقعا راغلی دا او نه اوس پورې چې چاته وایي غم یو افسوس کوي او الریډي پول یو ځکه خپل ډیسیبل کس یې مانو نه داسې مزدوري دی اړین نشو کوي چې بل څه تنخواه منخوا دی اړین خلو بزې ته انتظار دی کوي خو امیدونه ختم شو. نن کولاویږي سبا کولاویږي او خپل کور کې دروغ ته جوړ شو خپل بچان مو یقین نه کوي د بابا جان تنخواه به کله کولایي.
نمینځنه کورمې بادامي سیمه یو استاد محمد فاروق وایي چې د مینځنۍ کورمې د تعلیم حال تر ټولو زیات خراب دی ځکه چې ځینې استادان د شیعه سنی اختلاف له وجې حاضری نه کوي، ځینو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او بیا ځینې پوسټونه پکې خالی پراته دي.
دا ټول حکم دی سی ٹی ڈی ایم دا ټول ایبسنٹ دی اپر کرم والا ویکینسی ور کې خالی دی دا قسم حکم دی بحال کی گنا او د دې تنخواه نه ریلیز کی گنا او باقی حکم دی نو اشتہار کی گنا نو ته اوس اندازه ولا غوږ موږ تعلیمي ادارو څه حالت وی.
استادانو ته د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په اړه د کورمی ایجنسی ایجوکیشن آفیسر سردار محمد مشال ریډیو ته وویل چې د دو په کورمی ایجنسی کې صرف 4 میاشتې وشوې او د دې استادانو د تنخواګانو له بندېدو به له ده وړاندې افسران خبر وي.
ټایم کوم هغه یو یو ته پته یې چې راځي ویلي بند کړی دی کنه
چپم گراؤنڈ کڑی کرائیٹیریا وہ تو معلوم ہوئی چہرا 100% ٹول میرٹ ٹریک کرے دے ابزرو کرے دے کوما کرائیٹیریا دا کنا نو من کو متے جنا اپائنٹمنٹ کرے دی وہ نو مجھے دے تنخواہ بند کرے دی اگر بون فاز کی فریاد کی
د کورم ایجنسی دی استادانو د نه پرواز د قبایلی سیمو د تنظیم ادارې فاټا سیکریټ مخه ته احتجاجي مظاهره کړې و او وای چې د زیارت پرواز به د فاټا سیکریټ مخه ته بیا احتجاجي ناشته کوي. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورې. همدارس د فیسبوک پر پاڼه او پر ویب سایټ باندې تاسو ویډیوګانې هم لیدلی شئ. په پیښور کې یو نیمه او په کابل کې یو بجه شول. عبدالحی کاکړه د دې مهال د خبرونو لنډی زورو.
طالبانو سبال د افغان حکومت او ځینو طالب استازو ترمنځ د کېدونکو خبرو اترو څخه ځان ګوښه کړی دی. ټاکل شوی و چې افغان حکومت او ځینې طالب استازو ترمنځ به سبا د پاکستان په مری ښارګوټ کې د خبرو اترو دوهم پړاو ترسره کېږي. خو د طالبانو رسمي وایي ذبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په اړه شوي بیان کې ویلي چې د خبرو اترو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی خو هغوی د روانو خبرو اترو په لټ کې په جریان کې نه دي. سپینا ماڼۍ وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موقعه لري. رویټرز خبري ایجنسي کې چې سپینا ماڼۍ ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبرالان ټول طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت دا ادعا کړې چې طالب مشر ملا عمر ملسوي دی. د چهارشنبې په ورځ ماښام له ارګه په خبرې شوې خبر پاڼه کې وسوي چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې ملسوي دی. د خیبر پښتونخوا په 15 زیرو کې نن د سره بلدیتي انتخابات ترسره کیږي. د پېښور د مشال ډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ پیل شوې ده چې د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام لري. په پاکستان کې سیلاب له امله د مړو شمېر شپږ اتیا ته رسېدلې دي. دا خبره د افتونو د انتظام ادارې نن مشال ریډیو ته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د عملیاتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پېښې زیاتې شوې دي. تېر مازدیګر له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشرې زهرا یوسف وویل تېر کال په کراچۍ کې په پولیس مقابلو کې تر 800 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونیسي. د پاکستان او سرلنګا د کرکټ کلوب ډل ترمنځ به لومړی شلو ورځې لوب نن ترسره کیږي او دا به د پېښور له وخت سره سم مازیګر 6:30 بجې د سرلنګا د کولمبو په میدان کې پیل شي.
د خبرونو لړیز مل مشال راډیو واورید ویان دو عبدالحی کاکړ ورزوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننې ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورسپانه خپل اداریا د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورسپانه لیکي چې د دغه سې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپانه لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګۍ او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړي افغان ولست آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولی دی، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رایوځي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ایوې لسیزې څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره دا ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضحه کړې ده چې دې ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے وای په دې ورستیو کې هند او بنگلاديش پر پولې د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی دی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د تیرو څو میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي او ځینې کلي یې نیولي دي. لیکنوای پر سه شنبه یا نه د ملیشو قومندانانو پر حکومت تور پورې کړ چې ورسره کم مرسته کوي. د دواړو لیکونو مهمه برخه انیسا اجمل اوروي.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتوش پیتو کالونو راهیسې د پولیسو خړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیسو خړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھے چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینا 13 میاشت د پولې معاهدې ته حتمی شکل ورکړې وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د یو سل یولس محصوره علاقې به بنگلہ دیش ته او یو 500 محصوره علاقې به هند ته ورکول کیږي. دا په پوله اغه سیمې دي چې د دواړو هیوادونو پرې لانجه وه. خبری ایجنس لیکي چې هند به شاوخوا لس زره اکړه ځمکه یعنی سلویخت کیلومتره سیمه بنگلہ دیش ته حواله کوي. مقاله لیکي چې د هند په کوچ بهر ضلع کې په محصوره علاقو کې او د بنگلہ دیش په رنگپور ډیویژن کې اوسیدونکو ته دا حق ورکړل شوی چې د کوم هیواد وګړتوب خوښوي. ڈی پی اے خبری ایجنس لکھے چې په دغه محصوره علاقو کې اوسیدونکو له کلونو راهیسې بغیر له ریاسته ژوند کو او دواړو هیوادونو ورته شهریت هم نه ورکوه. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو کمانډانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا د پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادي ځایي ملیشې له دغو سیمو څخه لری کړل شوی دی. د نهې پرست د ملیشو کمانډانانو د هغه جنگیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغه ته په لږ شمیره کې ملاتړ او جنگي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لوی لاسته راوړنې په سترګه کوري او کچرته دا راپریوته نو دا به لومړی خاروي چې په 2001 کال کې د رژیم تر رنګې دروستو به د دوی ترولکی لاندې راغلی وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلی دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کالونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړ بغیر افغان پوسټ ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو
پریواکته. مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وای د سوریه یا شام بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک علامت دی. نوموړي 13 ورځ په نیویارک کې د امنیت په شورا کې د خبرو پر مهال نهیلی یا مایوسی وښوده چې د شام بحران هواري لپاره د دې شورا پریکړه لیکونه یا قراردادونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل په شام کې روان حالت د نړۍ ستر بشري ناورین دی. فرشته جلال زی حال راکوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریه کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی. بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریه د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی.
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility.
بان کی مون وای په سوریه کې دروان خونړی بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی. نړیوال او د سیمه هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي. زه د سوریه خلک را بولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او د دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي. سټیفن د مستورا زیاته کړه چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي. د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي. بان کی مون ویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
دا د مشال ترانا لنباس تر تپراتلون کې غړی کې در خبرو یعنی تقریبا 50 منټه وخت پاتې دی چې درته خبره کړو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان په سند صوبه کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز تختونی او بیا د وژنې په خبرونو یا رپورټونو اندېښنه خودلې. ویل کېږي د نوموړي په تختونه کې د پاکستان رینجر امنیتی ځواک او پولیس ککړ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانی حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کار روایي وکړي. تفصیل ملیحا میرزاده راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 25مه نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبدار خپلواک مؤثر او شفاف پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمہوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایی وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوی کمپرسته پاټې جی ای سند متحده محاصره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4مه په بچه بیمبرو کلی کې لخپل کوره په یو چاپه کې تختولې و. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې و او په زور یې له ځان سره بیولې و. دغه د درک په هکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. دغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجرز ځواکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړې یوه میاشت وروسته د جولای په 5مه نیټه په جامشورو ضلعه کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نږدې ترلاسه شو. پولیسو د نادره لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځای میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورت سره سم راجا داهر په تندي وشتل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او نورو د بشري حقوقو لپاره کارکوونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقوقو د نړۍ والو مایدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچره د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش وکړي او ځمواره ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي، نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ځمواره سرغړه ونوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزدغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته ولی
ظلم چې ولی دی ته
چې هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د کورمې د خوندزی یو شمیر استادان وای حکومت ورته له 2.5 کلونو راهیسې تنخواګانی نه دی ورکړي. په دې اړه باندې خطاست رپورت خپور ک حالت په ډیر اسماعیل خان کې ځوانانو او قبایلی مشرانو یو غونډه کړې ده، او په دغه غونډه کې دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د ټوپک او مرمیو پر ځای دغه ورکړي، قلم او کتاب ورکړي، او د دوی په سیمو کې د ناامنۍ پیښې کمې کړل شي. پر دې موضوع باندې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د غیر حکومتي تنظیم شعور فاونډیشن اسلام آباد له طرفه یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د قطبي سویلي وزیرستان مسعود عثمانزی احمدزی وزیر، د وړ او بټنو قبایلیانو مشرانو، ملکانو، عالمانو او طالب علمانو برخه واخیسته. د تقریرونو تجویزونو دپاره خوښه کړې شوې موضوع وه چې د وزیرستان ځوانانو دپاره د کلاشونکوف ګولۍ په ځای کتاب قلم پچار دی. د غونډه په ورستون کې مشال ریډ جو د غونډه او موضوع په باره کې ځنه کبالیون و ژغول. ملک عزیز الله ایشنګي وویل چې موږ د کتاب سره مینه لرو، کلاشنکوف ګولۍ مو په چار نه دی.
نن چې کوم پروګرام شوی دښته موږ ډېر په درنه نظر کسي، او دا خو د موږ ډېر زوړ روایت دی کنه چې موږ امن غوړي نه کې تخریب، ګولۍ نه غوړي بلکې موږ کتوب غوړي، کلام غوړي، شعور غوړي، د کلام ضرورت نه کې دی.
ملک ممتاز په دغه رنگ وژغه ده.
کلام خوشوي، ګولۍ چیرې نه خوشوي، ګولۍ چې نه خیرستا نه ګټاستا، او ټول قبایل ته مې داس خوشاد چې د کلام نه پیدا وکړلای، د کتاب نه پیدا وکړلای، تاسو بیا منزل ترس.
سردار جمال الدین وویل چې نن کومه غونډه وشوه، هغه د کتاب قلم امیت جواد کان.
دا نن چې کومه خبره وشوه د کلام او د ګولۍ لري، پک په دوی باندې پدای شي د ټول قبایل اول نه هو دغه سوچ وو چې پک میر د خپل د حفاظت په پوره د پاکستان د حفاظت په پوره د سره سوتله په دنا باد میډه نن چې کیم هه قبایل سوره هدي زودا او وی چې غوند قبایل نن په دښ باندې متفق دي چې میرا کلام غوړي، تعلیم غوړي، صفاف غوړي.
ګومل یونیورسيټي شت د قطبي وزیرستان د طالب علمانو مشر شیر الله وزیر وویل
میرا ایو ته سپیشلی دا ډیماند دی چې میر د پوره د کالجین پر کو پایلا کا شغا کو سکالرشپ نه میشته رکو یونیورسيټي چې کیم کا سون دي اگر سره امتیازي سلوک نشي ډېر په مشکله باندې میر یونیورسيټي د قبایل کا سون راځي. میش قبایلی ځوانو
حکومتی
او غیر حکومتی ادارو د واکمنو نه غشتنه وکړه چې په دغې رنګ غونډې دې د انډیا سه په لاپسې جاری وساتي، چې حکومت او قبایلیون یو بل ته نږدې او د یو د بل د حال نه خبر او د مشکلاتو سمول ته یو ځای په شریکې ملې وتړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې
اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو.
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخه.
اوردونکو څېړونکو وایي چې په پاکستان کې د پخوا پرتله وس زیاتې خځې په سیاست کې تر سترګو کیږي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خځې موجود دي، په پارلمان ته هم ورځي، او خو پښتنه دا ده چې آیا دغه خځې په عملی سیاست کې هم هغه سي فعال دي او خپل رول لوبولی شي او کنه. دا د تاندې هیلې خبرونې موضوع ده. د خبرونې قربانه فرخنده اسد ده.
په تاندې اله خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
ورځکه الله به بدلی راځي دغه ځل لیرانو د زنانه راوځي،
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
په دې کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چارته وینګونو کې بند کړې نه دي.
سیرون کې وای په پاکستان کې د پخوا په نسبت او زیات خزی په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې خزی موجود دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 خزی په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډیره مهمه ده چې آیا دغه په عملی سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قامی وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
خبر خدا ہوا سیاست سوسائٹی ده تاسو ظاهر د خبر پښتونخوا خبره کوي کنه اوس هم چې څنګه خزه ته کتل شي او د خزه کوم سټېټس دی او کوم هغه دی نو چې هغه ته باندې وګوري نو دا یو مونږ ته لکه دا ډېر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شول او خزه ته نه رالی اسمبلی ته نه رالی ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې دی کنه چې هلته کې لیجسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज اوچت شي نو او بیا چې کار مخې بیا هغه بوتلې شي کنه هغه کړي دي نه هغه دوی ښځې دې وخت کې اسمبلی کې ناستې دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیره کامیابی ده اوس څه کړي دي څه نه دي کړي بیا پروینشل کمیشن دی هلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر پښتونخوا د پاره یو لوی هغه دی اعزاز دی چې زموږ سوکه چې ونه مخکې وپای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو اول قومي سطح باندې هغه نیشنل کمیشن او بیا هلته سوبایي زموږ جوړ کړ او دا اوس دویم د هغې ټینور چې لیږي یو درې کاله پرکړي دي دا اوس
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډیر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډیر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات ته وشي په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټري اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم ان شاء الله ما مکمل ان شاء الله په دې باندې توجه وی چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي په دې لپاره دا आवाज اوچتاوم او هغه نه علاوه د چې سکولز او لکه ما خپل دې زیات فوکس په دایي چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د فاټا د لپاره فلحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا د چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین سټانډرډ تعلیم چې دی ورکې دی شنو دې لپاره به ما خپل هڅو امکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم دغه چې فاټا خلک چې دي اره سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوی دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې دي ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې یو هنر لاس کې ورکړې شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کول شي بل دمره ډېر منرل دي په فاټا کې ا منرلز چې موږ استعمال کړو راو او هغه منرلز دي فاټا چې کم د غربت تای او بیروزګاری دو او د نورو مسایل دي د لپاره د دې ختمولو لپاره چې دی استعمال شي او فاټا خلکو ته سکالرشپ بهر ملکونه ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې دا غواړي موږ فاټا خلک چې دي هغه همیشه نه دي دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کوي او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دي خو موږ ته اپورچونټیز پکار دي نو هغه اپورچونټیز ورکول د پربا ا دې د خور او د لور سره ان شاء الله دا کوشش کوم چې نه کو د پربا خاص طور پر پټ ازمن د پاره چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځما فوکس بل په دې باندې هم چې پټا زنانه ته سټونه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خزه ته پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خزه هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې چې دې پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده د فاټا خزه هم فور دی فرست ټایم بهر راغلي ته سره کومه مسره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خوین دي کوم دي مین دي اخر ته پر دې صحیح طریقے سره کارونه کولای شي.
دا چې په سیاسي ګوندونو کې دننه خزه په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د خزو بیل څنګه جوړول ضروری دي کنه په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشر بشرا ګوهربای
زمه دا څه ومه چې د وخت چې خزو په مین سټریم کې راتلو ته غوري نو پاکستان پیپلز پارټي کې کوم غوري په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزو راغلي دي که چې پر رجسټر نو هغه سره سنس هغه یو راته پارټي داوم او هغه کافي ډېر خلک الکتری دي پارلمنت کې نو د هغه نمبرز زیاتی دغه تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی خو زما نظر کې چې کوم د بچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شو دی نو د خزو د پاره زیاتی ټولو نه زیات امتی کې دی خزو بچا خان په 1947 نمخ کې دا خبره کوله چې خزې ایکول ممبرز او ایکول پارتنرز ان every sphere اغه پکې دا کې څنګه دا کتلې چې به دې کې د تعلیم د نوغه کې وزر لګي ادا او به چې د هر یو ایکول حق دی خصوصا او په خپل وته نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې موږ خزه ورسره ولاړې او پاتې کې هم دا خبره راغلې ده چې خزه هم چرته په وینګونو کې بند کړې نه دي چې کوم عام پارتیانو لکه زه اریانان چې پیپلز پارټي کې هم لا د خزو وینګ دی نو هغه وینګ کانسپټ په ان پی کې نشته دی هغه وایي چې د ان پی هر خزه ایکول ممبر ده په پارټي کې او هغه تکتیک دی زمونږ په پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوي دي او پارټي باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه نو کمزوریان راشي خو اوس چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای ښځو ته ملایږي لکه موږ ته دا تاسو فیلینګ راوند کې چېرته چې نه دا تاسو خو داسې یاست افندیار خان مخامخ شي او وایي چې دې کې هیڅ نشته لکه نو هغه چې څنګه کمیټډ دی چې ښځې به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې ومي او هغه زموږ ایکول ممبرز دي او که کله څوک سوچ ومو کې دی چې نا موږ له کې دي چې خزو له جدا پلاتفورم نو اوی چې نا د زموږ د پاتې د فلسفې خلاف ورسی ده
بلخوا میراج همایون وای په ټولنه کې به هله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ خزه هم په سیاسي حالو زلو کې برخه ولري هغه وای په خیبر پښتونخوا کې باید خزو د چارو ځان له یو وزارت وي چې خپل جدا وزیر یې لرلې
دا خو خبره ځکه الله به بدلون راځي چې دا غزي لیرانو دا زنانه راوځي موږ مصیبت خو دار چې لیرانو په خپل ډېر خبره کوي خبره خپل خزه خپل خويند خپل لونه غین راوخی عمران خان کې خدا ټول نه خبره ده چې خويند هم ورسر راوتی وی او خزاک مخینه خزا انګریزا و او تا چې نن دا عمر سره غپو زبانه کار کار کوي دا خو خپل انټرست دی خپل د تسوی دی او شروع کړی دی او راوتی دا مخکیم کول مخکیم زاده جرنالست و او کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لیکي خو دا چې کومه ډیره خبره ده چې ځانې بل لک او کنه زو تاسو عمران خان سره یو ډیټر سره موادو کنه زو اوس بیگم سیو شما ناس نه دا خوشاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه هغه کې اوس هغه ته زموږ سوبینه ده نه ظاهر ده چې اپ زموږ صبح کې بزیات کار کوي داخله چې حکومت الته کې دو هغه مر سره چې حکومت هم الته شي ور سره ده پی ټی آی خو اپ خپل روان سری ده ټول عمر په خور کې تیر دې د پکو وکیل ته ویل دي ماشوم والی د غیل تیر کړی دي ځال ته نواده شوې ده نو هغه دلچسپي وایي چې زه د ماشومان لا دې لسو کوه بیا دا تور لوی صالح چې شو وا انا یې خو ټول هم درځانه زمونږه ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کوم زیاتې کوم ظلم ای پی ایس هغه کې شوې ده سکول کې مونږ او چې مونږ د خپل ماشومان ټول زغې د فارسو کو شو پچ کو نو خله چې رحم خان عمراله او خو پرایویټ کیپاسټی کې او او لګیا د چې چا د غل لپاره د چا لیبر لپاره د سټریټ مانیش کوم ماشومان د اخر وختین کوم ماشومان چې تیل سه وکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شان د زمونږ د وزیر الله ته پخته چې دا خو د پنجاب دا هغه د خو چې ته کړه له هغه کې نه غیم کوشش دا د هغه چې تر دې سو کو بل نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کزدل سپورټ را کولیشم نو هغه را کولیشم او مې تاج ډاکټر صاحب کو چې دا نو هغه لیک شوی دا د اسمبلی ته راغلی دا په ولر داسې موري ورکړي دا خپل کوشش وکړي خو دا افسوس خبره دا ده او تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دی مې تاج چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنت هغه دا ویمن امپاورمنت ټول اخر کې راځي او دا هغه لپاره ډاکټر صاحب ډېر تجربه کار دا ډېر ایکسپیرینس دا وای ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ دا څنګه هغه د ویمن امپاورمنت از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن لپاره امپاورمنت سی سوشل پولیټیکل او دا هغه هغه نه ذکر کنه چې اوکې نو هغه لکه هغه په پاره کې هغه دا او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شوی دی نو هغه کې چې د موږ ټول دایم ممبران یو نو هغه ګایډنس هغه کوشش موږ داري چې زموږ ډپارټمنټ ته پیل شي
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان